د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو د نن ورځې د دوو وروستیو خبري مجلو په سر کې زه رضوان مراد له تاسې سره یم. په دې نیم ساعت خپرونه کې چې د امان امرزي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، اوري چې د افغانستان د دفاع کورنیو چارو وزیران امریکا ته تللي چې د هیواد له چارواکو سره د ناټو سازمان د شیکاګو د راتلونکي غونډې د اجنډا په اړه بحث وکړي. د افغانستان او سیمې د وروستیو تحولاتو نور رپورټونه هم لرو، خو په سر کې له احمد شیبر څخه د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
د څو مهمو خبرونو سر ټکی: چاودنې د هرات کندهار پر لویه لار تر لسو ډېر کسان ووژل. په پاکستان کې په واورو کې د څه باندې 130 کسانو د ژغورلو هڅې ودرېدې. او د سوریې پر دوو ښارونو ډزې روانې دي. حکومت له ښارونو د پوځیانو د پشا کېدو خبر ورکوي. بشپړ خبرونه: د هرات په گزرې ولسوالۍ کې نننۍ ځان وژونکي برید 11 تنه ووژل. د هرات د دولتي روغتون مشر ډاکټر رفیق شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې یوه نجلۍ او یوه مېرمن دي او درویش تنه هم ټپیان شوي دي. د هرات امنیه قمندان سید آقا ثاقب ازادي راډیو ته وویل د برید کوونکو شمېر 2 تنه وو او یوه یې د ښځو جامې په تن وي.
سات موټر چې پکې یو په زنانه لباس او یو په مردانه لباس کې یو سواره وو، د عمومي سړک ته داخلي دي. زموږ د ګزارې د استخباراتو کارمندان چې دغلته یو وظیفه لارودله ده چې کانتور دوی متوجه کېږي، دې سړک ته په اشتباه کوي. بالاخره دوه ځل دوی ته امر کوي چې توقف وکړي. توقف نه کوي، ځان کارول ته نږدې کوي، بیا ځان ته انفجار ورکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څرګندوي چې د دې برید هدف د ګزارې ولسوالۍ ودانۍ وه. کورنیو چارو وزارت هم د حمله خندلې او ویلي دي چې د برید کوونکو هدف هم دغه ودانۍ وه. په هلمند کې چارواکو تایید کړی چې نن د موسی قلعه په ولسوالۍ کې په یوه وسلواله نښته کې اته پولیس او درې وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د هلمند والي ویان داود احمدي خبریالانو ته وویل دا نښته وروسته له هغه وشوه چې وسلوالو نن غرمه د موسی قلعه ولسوالۍ په امنی قمندانۍ حمله وکړه. د سرې میاشتې ټولنې د پنجشیر ولایت له هغو کورنیو سره مرسته وکړه چې په وروستیو کې برف کوچونو او سیلونو ځپلي دي. د دې ادارې مشر ډاکټر محمد حنیف خورمی ازادي راډیو ته وویل په دې مرسته کې خوراکي مواد، البسه او د اشپزخانې وسایل شامل دي. د رپورټونو له مخې په وروستیو کې په پنجشیر ولایت کې برف کوچونو او سیلونو لسګونه کورونه زیانمن کړي دي. په پاکستان کې وروسته تر دې چې د اونۍ په پیل کې برف کوچ 115 تنه لاندې کړل، اوس د واورو ورېدو د ژغورونکو هڅې درولې دي. په پاکستان کې د هوا پیژندنې د ادارې یو مشر محمد ریاض ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکي دوه ورځې به هم هوا ښه نه وي.
دې وخت کې هلته ښه کلاوډي او دا تقریبا دوه ورځې مزید دې کې لګېدی شي. په دغه کې باران هم شته دی او واوره چې ده سنو فال چې دی هغه هم په دې ویدر سیستم چې دی هغه کولی شي په دې کمینګ دوه ورځو.
د شنبې په ورځ برف کوچ راشي په یو پوځي مرکز د هند سرحد ته نږدې لاندې کړ. د دوشنبې په ورځ تر 200 ډیرو پوځیانو او نورو کسانو د سیاچین په دې سیمه کې د ژغورلو هڅې پیل کړې. د پاکستان پوځ وایي تر اوسه دا څرګنده نه ده چې تر واورو کوم لاندې شوی به ژوندی پاتې وي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یوې ډلې په ترکمنستان کې له زندانیانو سره وکتل. په تاشکند کې د سره صلیب مسؤول ایګل خلیل نن ازادي راډیو ته وویل دا وایي د ډلې د زندانونو او توقف ځایونو کتنه وکړه. دوی ولیدل چې څرنګه زندانیان ژوند کوي، هره ورځ څه کوي، خو هلته دوی په شخصي توګه له زندانیانو سره د خپل دوه ځلي سفر په ترڅ کې ونه لیدل. په ژنیو کې د میشتې ډلې په خپره کړي بیان کې ویلي دي چې دوی به له حکومتي چارواکو سره هم په راتلونکي کې د همکاریو د زیاتېدو په هیله وګوري. د ترکمنستان پر حکومت هر وخت د بشري حقونو ډلو انتقاد کړی دی چې د بشري حقونو ډلې نه پرېږدي چې د زندانیانو پوښتنه وکړي. په سوریه کې د دې سربیره چې له ښارونو د ځواکونو د پشا کېدو وروستۍ نېټه را رسېدلې ده، شخړې دوام لري. د سولې د هغه پلان له مخې چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې استازي کوفی انان وړاندې کړی دی، سوریایي ځواکونه باید سرلننه له ښارونو د خپلو ځواکونو پشا کول پیل کړي څو د پنجشنبې په ورځ بیا اور بند وشي. خو حکومت مخالفه ځواکونه وایي چې د حما او حمص د ښارونو پر یو شمېر سیمو حکومتي ځواکونو ډزې کړي دي. بلور ته د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم بیا په روسیې کې وویل چې یو شمېر ځواکونه له ځینو سیمو وتلي دي. المعلم زیاته کړه چې حکومت له کوفی انانه ضمانت غواړي چې وسله والې ډلې به پر حکومتي عسکرو د سولې له پلان سره سم بریدونه نه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا وویل سوریا د سولې پلان ته باید ډېره جدي وي. یو ځل بیا نن موږ غواړو چې د اپوزیسیون پر ټولو غړیو شغ وکړو او ټولو هیوادو ته ووایو چې پر سیاسي او وسله والا اپوزیسیون تاثیر لري، له خپل اغېزه دې استفاده وکړي، سو سمدستي د کوفی انان له پلان سره سم اورمنټ ټینګ شي. لازادي راډیو خبرونه اوري. د شمالي کوریا چارواکو ویل چې پروانه اونۍ کې د سټلایټ د توغولو لپاره ټولې تیاریانې بشپړې شوې دي. فضایي چارواکو ویل چې د سیشن به ورځ چې کوم خبري کانفرنس بهرني خبريالان هم ورغوښتل شوي وو، هغه وخت اعلان وشو چې دا سټلایټ به د پخواني ولسمشر کیم دوه سونګ د کلیزې په ورځ واستول شي. په اتومي وسلو سنبال دغه هیواد مخکې اعلان کړی و چې د اپریل له 12 تر 14 به سټلایټ واستوي څو د کیم د زوکړې سلمه کلیزه ولمانځي. شمالي کوریا ټینګار کوي چې دا کار د سولې ایزو هڅو لپاره کوي، خو د امریکا متحده ایالات او جنوبي کوریا وایي چې شمالي کوریا غواړي چې توغندۍ وازموي او په دې ډول د ملګرو ملتو له پریکړې لیکه سرغړونه کوي. د جنوبي کوریا رسنۍ هم داسې خبر ورکوي چې شمالي کوریا د درېمې اتومي ازموینې لپاره تیاری کوي.
تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. افغانستان د دفاع کورنیو چارو وزیران امریکا ته تللی چې د دې هیواد له چارواکو سره د ناټو سازمان د شیکاګو د راتلونکي غونډې د اجنډا په اړه بحث وکړي. د سولې عالي شورا او ایله امریکایي چارواکي غوښتي چې د طالبانو هغه 15 بندیان له ګوانتنامو زندان څخه آزاد کړي چې له عملی د قطر خبرې اترې په ټپه درېدلې دي.
مونږ امریکا سره تماس لرو چې باید زندانیان به خلاص شي. دوی غور کړی دي، ته مراحل هم شوی دي، خو نهایی شوی نه دی.
د افغانستان د کانو صنایع وزارت د افغانستان او هند ترمن تازه لیک شوې تفاهم نامه به په هیواد کې زرګونو خلکو ته د کار زمینه برابر کړي. په دې اړه درته رپورټ لرو. دا هم اوري چې د ناټو چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو لخوا د تیر کال غونډې د پسرلنیو عملیاتو نخې نښانې نه لیدل کیږي. د نورو رپورټونو ترڅنګ اوري چې د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت وایي چې بهرنیو هیوادونو ته له مرکز ولایتونو څخه استونکو محصلانو سهمیه دوه برابره زیاته شوې ده. د ایران او سوریې د وروستیو حالاتو رپورټ هم لرو.
تاسفانه په دغه تیر ناورین نه چې موږ راپاتو د پولیس تقریبا 60% له خپلې اصلي وظیفې نه لري پاتې شوې دي.
د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د دفاع کورنیو چارو وزیران امریکا ته تللی چې د دې هیواد له چارواکو سره د ناټو سازمان د شیکاګو د راتلونکي غونډې د اجنډا په اړه بحث وکړي. راتلونکي میلادي میاشت به د امریکا په شیکاګو ښار کې د ناټو غړي هیوادونو په خپل کانفرنس کې د افغان امنیتي ځواکونو په کمیت او د هغوی په تمویل خبرې وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وین جنرال ظاهر عظیمی وایي چې تر اوسه پورې د دې دواړو مسلو په اړه د افغانستان او نړیوالې ټولنې منس ورسته توافق نه ده شوی. په دې اړه پام وکړئ د احمد زبیر شمن رپورت ته.
په داس حال کې چې په راتلونکي میلادي میاشت کې په شیکاګو کې د ناټو سازمان کانفرنس ته تیاری روان دي، د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران د همدې کانفرنس په اړه د بحث لپاره د امریکا متحده ایالاتو ته تللي دي. د دفاع د وزارت وین جنرال ظاهر عظیمی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې جنرال عبدالرحیم وردګ او بسم الله محمدی د یکشنبه په ورځ امریکا ته رسیدلی او د دې هیواد له چارواکو سره بحثونه پیل کړي. نوموړي وویل دوی به د افغان ځواکونو د کمیت او د هغوی د تمیل په مسایلو چې د شیکاګو د کانفرنس مهم مسایل دي له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي.
دوی وړ مورز د امریکا متحده ایالاتو ته خپل سفر پیل کړی او نن یې مذاکرات درلودل. د بحث محور د شیکاګو کانفرنس دی. په دې کانفرنس کې د ملي اردو په کمیت له افغان ځواکونو څخه د اوږدمهاله ملاتړ په سرنګوالي او د دوی د روزنې او تجهیز پر سرنګوالي بحث کیږي. دا د شیکاګو د کانفرنس په اجنډا کې شامل مسایل.
خاغلی عظیمی ویل چې افغانستان تر اوسه پورې له نړیوالې ټولنې سره د افغان ځواکونو د کمیت په اړه موافقې ته نه دی رسیدلی. نوموړي وویل د افغان ځواکونو د تمویل په برخه کې هم افغان دولت تر هغې ډېره توقع لري چې نړیواله ټولنه یې په پام کې لري. نوموړي وویل چې د امریکا وروستۍ طرحه دا ده چې هر کال له افغان ځواکونو سره 4 میلیارده او 100 میلیونه ډالر مرسته وشي چې 3 میلیارده به یې امریکا ورکوي او پاتې به یې اروپایي ټولنه. بلخوا یو شمیر افغان کتونکي وایي چې د شیکاګو کانفرنس ته باید افغان دولت په درنو وسلو د خپلو ځواکونو د تجهیز خبره مطرح کړي. د پوځي چارو یو تنکارپو جنرال امرالله امان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
منګه د فضائي جغرافي تر اوسه پورې خپل لاس کې نه ده، منګه نه لرو وای قوتونه نه لرو، د منګه 5200 کیلومتر سرحد د نن د 5 مملکتونو سره نکته ده، هغه اتومي مملکتونه دي. تاسو وګورئ چې نن منګه زغرواله قواوې نه لرو، منګه هوایي فوج بخي فالج نه لرو. اته کیږي بنان د افغانستان حکومت په اول ځل کې همدا لازم ده چې دوی خپل تجهیزات تکمیل کړي د اردو لپاره.
د امریکا په شیکاګو ښار کې ناټو سازمان په داس حال کې د افغانستان په اړه غونډه کوي چې امریکایي چارواکو ویلي راتلونکي میلادي کال کې به د ټول افغانستان امنیت کورنیو ځواکونو ته وروسپاري. په عین حال کې افغان حکومت د زندانونو د سپارلو او د شپې د عملیاتو د افغاني کېدو په اړه له امریکا سره موافقې لاسلیک شوي چې له دغه کانفرنس نه مخکې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د سند لاسلیک کېدو ته لاره هواره کړې ده.
په ریپورت کې موریدل چې د دفاع کورنیو چارو وزیران امریکا ته تللی چې د دې هیواد له چارواکو سره د ناټو سازمان د شیکاګو د راتلونکي غونډې د ایجنډا په اړه بحث وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د شپې د عملیاتو د افغاني کولو لپاره د تفاهم له لاسلیک وروسته افغان ځانګړو ځواکونو د دوشنبه په شپه د هیواد په بیلابیلو برخو کې 3 بریالي عملیات کړي. د دفاع وزارت وایي جنرال ظاهر عظیمي چې د شنبه په ورځ په کابل کې یو خبري غونډې ته وینا کوله ویل چې دا عملیات په کندهار، هلمند او فاریاب ولایتونو کې شوي، خپل اهداف په بریالي توګه ترلاسه کړي. د شپې د عملیاتو د افغاني کولو تفاهم لیک د یکشنبه په ورځ لاسلیک شو چې لمخې د ولسمشر کرزي د ویان ایمل فیزي په وینا افغان ځواکونه هم نشي کولای چې له قانوني اسنادو پرته د چاکور ته ننوځي. په دې اړه نور تفصیل د حمید بومن په ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې د شپې د عملیاتو په اړه د افغان دولت او امریکا ترمنځ د تفاهم لیک له لاسلیک وروسته دا لومړی ځل و چې افغان ځواکونو د عملیات چې د دفاع وزارت یې بریالي تعریفوي ترسره کړل. د دفاع وزارتمن جنرال ظاهر اعظمي وویل په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو دا ثابته کړه چې د خپل هدف د تعقیب او د هغې د ترلاسه کولو وړتیا لري. خو جنرال اعظمي چې د سه شنبه په ورځ د ولسمشر کرزي له ویان ایمل فیضي سره په ګډه یوې خبرې غونډې ته وینا کوله وویل چې افغان ځواکونه لا هم په بیلابیلو برخو کې د بهرنیو ځواکونو ملاتړ ته اړتیا لري. د وای وروستیو عملیاتو دا وښودله چې زموږ ځواکونه دا وړتیا لري، حال دا چې اوس هم زموږ ټوله اردو د مالي منابعو، روزنې او سنبالښت په برخه کې ملاتړ ته اړتیا لري. د کوم ملاتړ ذکر چې په دې سند کې شوی دا معنا نه لري چې افغانان به دا عملیات نه کوي، بلکې د دې معنا دا ده چې د مالي پلوه باید د دې قطعې ملاتړ وشي، د وسایلو له پلوه ملاتړ وشي او د معلوماتو د شریکولو په برخه کې ملاتړ وشي او په دې اړه هیڅ اندېښنه نشته. خاغلی اعظمي وویل چې د دغو عملیاتو په محل د دوی یو اساسي کار د عامه خلکو د مرګ ژوبلې مخنیوی دی. دا هم وویل چې د شپې د عملیاتو په اړه روسي پریکړه به افغان ځواکونه کوي چې باید ترسره شي او کنه. د شپې د عملیاتو په سر له ډېره وخته د افغان دولت او امریکا ترمنځ ناندرې روانې وې چې بالاخره د یکشنبه په ورځ د دغو عملیاتو د افغاني کولو په اړه د دواړو لورو ترمنځ تفاهم لیک لاسلیک شو. د ولسمشر کرزي وایند تفاهم لیک ته په اشاره وویل چې په دې سند کې د خلکو د زورونې د مخنیوي لپاره لازم قانوني چوکاټ په پام کې نیول شوی دی.
نیروهای داخلي خود ما هم نمیتونن که
بخوان. دوی زموږ خپل افغان ځواکونه هم نشي کولای چې د کوم قانوني سند پرته د خلکو کورونو ته ورننوځي او دا یو بل ضمانت دی چې پس له دې به زموږ خلک نه هم د بهرنیو ځواکونو او نه هم د افغان ځواکونو لخوا زورول کېږي او د دوی د بشري حقوقو درناوی به کېږي. د دې عملیاتو له افغاني کولو وروسته ولسمشر کرزي هم افغان امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د خلکو د آزار او اذیت سبب نشي او په دې برخه کې د قانون په رڼا کې چلند وکړي. د دفاع وزارت د دې عملیاتو د افغاني کولو وروسته ډاډ څرګندوي چې وروستی اقدام به تر ډېره د عامه خلکو د ځورولو مخنیوی وکړي او هغه افغان سرتېري چې د قانون خلاف عمل کوي تر پوښتنو او ګروېګنو لاندې راشي. د شپې د عملیاتو افغاني کول له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو په اړه د افغان دولت یو اساسي شرط و او په دې اړه د تفاهم لیک لاسلیک کېدل د دغو اړیکو د رامنځته کولو په برخه کې پرمختګونه یقیني کړل.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
د کانو صنایع وزارت وایي د افغانستان او هند ترمنځ تازه لاسلیک شوې تفاهم نامه به په هیواد کې زرګونو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د کانو د وزیر او د هند د پولادو د وزیر ترمنځ د اوسپنې او پولادو د استخراج لپاره د ګډو همکاریو او تفاهم نامه لاسلیک شوه. تفصیل له خان محمد سینځ خورو.
په افغانستان کې د اوسپنې د ایستلو او پولادو د تولید په برخه کې له هند سره د تفاهم له لاسلیک وروسته افغان چارواکي تمه ښیي چې دا تفاهم لیک به د هیواد له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. دا تفاهم لیک چې د دوشنبه په ورځ د دواړو لورو ترمنځ لاسلیک شو، له مخې به یې د هند دولتي او شخصي کمپنۍ وهڅول شي چې په افغانستان کې د اوسپنې د ایستلو او د پولادو د تولید په برخه کې پانګې واچوي. د قانون وزارت د عامه او ستراتیژیکو اړیکو رئیس احمد تمیم عاسی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د کابل او هند ترمنځ د دې تفاهم لیک د اقتصادي ګټو په هکله وویل.
همکاری اقتصادی در بخش فولاد آهن در افغانستان بین دو کشور افزایش میده. صنعت آهن و فولاد و استخراج
د اوسپنی او پولاد په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري زیاتوي. د اوسپنی او پولادو د استخراج صنعت یو ثقیل صنعت دی او په هغو سیمو کې چې د دې قانونو په کمربند کې پرتې دي، اوسیدونکو ته به یې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه د زرګونو کارونو زمینې برابرې شي. او بله دا چې د افغان حکومت د ظرفیتونو په لوړولو کې به هم د پام وړ مرسته وکړي.
دا تفاهم لیک په داسې حال کې لاسلیک شو چې په پام کې د هندي شرکتونو د دې هیواد د حاجي ګک د اوسپنې د کان د ایستلو لپاره شاوخوا یولس میلیارد ډالره پانګه واچوي. د کانو او صنایعو وزارت وایي د دواړو لورو ترمنځ بحثونه روان دي، څو د جوزا تر میاشتې پورې د دې کان د ایستلو تړون داوطلبو کمپنیو ته وړاندې کړي. د کانو وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال د افغانستان او هند ترمنځ د ستراتیژیک تړون له لاسلیک کېدو وروسته د اقتصادي همکاریو دا دریم تفاهم لیک دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک کیږي. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې افغانستان باید په دې بسیاینه ونه کړي چې هند ورسره د قانونو په ایستلو کې مرسته وکړي، بلکې هڅې دې وکړي چې افغان کارکوونکي د هند له ټکنالوژۍ او پوهې څخه ګټه واخلي. استاد سیف الدین سیهون وایي
زما په نظر د افغانستان او هند د اقتصادي اړیکو په درشل کې افغانستان باید د هند له تخصصي او فناوري او د ټکنالوژي او د هند دانش نه استفاده وکړي او د خپل منابعو د استخراج لپاره د هغې د تخصص نه ګټه واخلي.
دا هم ویل کیږي چې د هند او افغانستان ترمنځ ګډو همکاریو پاکستان اندېښمن کړی دی. ځینې نور کارپوهان بیا په دې نظر دي چې د افغانستان د قانونو د استخراج په برخه کې د هند او چین پانګې اچونې له 2014 کال وروسته د دې هیواد له ثبات سره مرسته کولی شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوری.
د سولې عالي شورا ویل امریکایي چارواکو غوښتي چې د طالبانو هغه 15 بندیان له ګوانتنامو زندان څخه آزاد کړي چې له امله د قطر خبرې ترې په ټپه درېدلې دي. د سولې عالي شورا چارواکي که څه هم وسلوال طالبان تر اوسه وایي نه دي حاضر شوي چې له افغان حکومت سره مستقیمې د سولې خبرې وکړي، خو زیاتوي چې د طالبانو دریس د پخوا په مقایسه نرم شوی دی. د سولې د عالي شورا د بهرنۍ اړیکو له سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار سره اسدالله لودین خبرې کړې.
سولې او ملي پخلاینې ته رسیدل آسان کار هم نه دی، یو خند او زند. د هغه بندیان جیل نه د زندان باید خلاص شي، هغه کار تر اوسه پورې په هغه مطلوب شکل خلاص شوی نه دی، خو کار پکې روان دی. یو شرط د طالبانو امداو
د سولې د خبراترو اصلي لوري وسلوال طالبان دي، خو وسلوال طالبانو په قطر کې خپل خبره درول دي لپاره چې امریکا باید دوی غ 15 بندیان خوشی کړي. تاسو د طالبانو د بیرته هڅولو لپاره تر اوسه څه کړي؟
مونږ امریکا سره تماس لرو چې باید زندانیان به خلاص.
قسم یار، 15 طالب بندیان چې تاسو له امریکا نه د خوشی کېدو غوښتنه کړي، څه د امریکا ځواب په دې برخه کې؟
دوی غور کړی دي، تې مراحل هم شوې دي، خو نه شوبه ندی. خود د دوی د کانګرس یعنی د دوی د پارلمان موافقه هم لازم ده.
قسم یار، تاسو د سولې پروسه یو ستونزمنه پروسه وبلله، کوی چې په دغه پروسه کې تاسو په وړاندې لوی او مهم ستونزې څه دي؟
دا پروسه کم تر کمه درې اړخونه خلري. چالشون هم داده چې د اپوزیسیون موافقه ترلاسه کړو، د سیاسي ګوندونو د مشرانو مرسته باید ځان ته پیدا وکړو. دا ای د پاکستان چې دی په ډیره صمیمیت او صداقت مونږ سره کار نکی. مونږ په دا باور لرو چې ملکی حکومت مونږ سره غواړي چې مرسته وکړي، خو ځینې حلقات دی لکه ISI دوی ډیر اغیزمن نهادونه دی په پاکستان کې، دوی باید مرسته وکړي.
قاسم یار صاحب د سولې په ارتباط باندې یاله وسوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په اړه باندې له دوه کلونو راهیسې خبرې اترې روانې دي او د سولې د عالي شورا هم دغه د یو نیم کال وته شاوخوا خو تر اوسه پورې د سولې د عالي شورا او د افغان حکومت دغو خبرو ښکاره نتیجه نه ده ورکړې. علت تاسو په څه کې ګورئ؟
مخالفین مسلح چې دی، یو یې حزب اسلامي ده، بل یې د طالبان او بل یې د حقانی گروه. دوی حاضر شوی نه دی چې نیغ په نیغ مونږ سره د مذاکره پر میز باندې کینی. دوی مذاکره ته چمتو نه دی، دوی نه غواړي چې مونږ سره بکینی. خو حزب اسلامی اوس حاضر دی.
قاسم یار صاحب تاسو ویلي چې حقانی شبکه او وسلوال طالبان نه غواړي چې له افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته کینی. پس بیا نو د سولې عالي شورا او افغان حکومت ولې په دې برخه کې هلې ځلې کوي؟ ستاسو په نظر دغه هلې ځلې به په اوبو لهونه شي؟
نه، نظر ډیره کلکه دریز چې طالبان درلوده هغه کلک دریز بدل شوی دی. په قطر کې دوی عملا مذاکره ته د امریکای مقامات سره حاضر شوه او مذاکره وکړله. موږ هم دا وایو چې په سیاست کې یو دایمي دښمنۍ او دوستۍ نه ده، دا دښمنۍ هم دایمي به نه وي.
د افغانستان د سولې لوی شورا ویل امریکای چارواکي غوښتنه کړې چې طالبانو هغه 15 بندیان له ګوانتنامو زندان څخه آزاد کړي چې له عمله د قطر خبرې اترې په ټپه درېدلې. په دې اړه مو د سولې د عالي شورا د بهرني اړیکو د مسؤل څرګندونه واورېدې. د ناتو مقامات د وسلوالو طالبان لخوا د تیر کال غونډې د پسرلنیو عملیاتو نښې نښانې نه ویني او طالبان یوازې په وړو پوستو او اهدافو خپل بریدونه تمرکز کړي دي. د ناتو یو ویان له رویټرز اژانس سره په ځانګړي مرکه کې دغه څرګندونې کړي. سالم احمد صالح مهمه برخې دروروي.
د ناتو یو ویند ویل چې د تیر کال د پسرلي غونډې د سختریزو وسلوالو لخوا د افغان او بهرنیو ځواکونو په وړاندې د بریدونو پلان نه ښکاري او دغو سختریزو وسلوالو یوازې پر وړو قطعو او پوځي اډو خپل بریدونه متمرکز کړي دي. په کابل کې د ناتو ویان بریج جنرال کارتسن یکوبسن ویل په داسل کې چې له معمول سره سم د دوبي پر مهال د بریدونو زیاتېدو ته څو اونۍ پاتې دي، د موجوده استخباراتي معلوماتو پر اساس داسې څه نه ښکاري چې د طالبانو د تنظیم شویو بریدونو څرګندوی وکړي. یکوبسن له رویټرز اژانس سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې تر اوسه د سختریزو وسلوالو لخوا داسې کوم اعلان نه دی سوی، خو موږ دې ته ګورو چې دوی دا مهال څه کوي. سږ کال به په خلاصو سترګو مخته روان یو. د ناتو ویاند زیاته کړه وسلوالو طالبانو یوازې پر پوستو، وړو ډلو او د سرتیرو پر مرکزونو خپل بریدونه متمرکز کړي دي. تیر کال وسلوالو طالبانو د بدر په نامه پوځي عملیات پیل کړل. دوی ویلي وو چې د ناتو پر پوځي اډو، کاروانونو، افغان او بهرنیو چارواکو او بهرنیو کمپنیو به بریدونه کوي. د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې په کابل کې د امریکا پر سفارت تر برید وروسته د وسلوالو کسانو لخوا څو میاشتې د افغان او بهرنیو ځواکونو پر مهمو پوځي اډو بریدونه دوام درلود. یکوبسن ویل د تیر کال بریدونه چې په هغو کې د سولې عالي شورا د مشر وژنه هم شامله ده ونتوانېدل افراطیت ته نوې ساه ورکړي. اژانس لیکي شاید د 2014 میلادي کال تر پای پورې له افغانستان څخه د ناتو د اکثریت جنگي ځواکونو د وتلو د پلان له کبله به طالبان یو څه زړور سوي وي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې همدانن په هرات او هلمند کې ځانوژونکو بریدونو ګڼ کسان ووژل. په کابل کې د ناتو ویان بریج جنرال کارتسن یکوبسن رویټرز اژانس ته وویل موږ دې ته انتظار کوو چې دوی د بیا تنظیمېدو او سر پورته کولو د هڅې په لړ کې په خپلو مورچو کې ځانونه څنګه یاروي. موږ هیله من یو سره له دې چې دا مو وروستی کال دی، خو بیا به هم وکولی سو هغه هڅې شنډې کړو چې وسلوالې زموږ په وړاندې کوي. اژانس لیکي تر لسو کلونو زیاته موده کېږي چې د امریکا په ملاتړ د طالبانو د وسلوالو طالبانو رژیم نسکور سوی، خو طالبان بیا هم یو جدي خطر ګڼل کېږي. دوی نه یوازې د افغانستان په جنوب کې چې د دوی مهمه سیمه ګڼل کېږي بریدونه کوي، بلکې د افغانستان په مرکزی برخو کې هم چې یو وخت خوندي سیمه ګڼل کېده وسله والې حمله کوي. په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې د ناتو په مشرۍ ځواکونه د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او غښتلتیا هڅه کوي. یکوبسن ویل چې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو شمیر په زیاتېدو دی او دا مهال دا وړتیا لري چې د شپې له لوري د عملیاتو مشرۍ وکړي. امریکایي ځواکونه به یوازې د ملاتړو او سلاکارانو رول لري.
دا لوړ زده کړو وزارت وایي چې بهرنیو هیوادونو ته له مرکز دولتونو څخه استونکو محصلانو سهمیت دوه برابره شوې ده. د لوړ زده کړو وزیر وویل چې دوی د برسونو د ورکړې بهیر د یو ګډ کمیسیون لخوا چې پکې د وزارت او د ملي شورا استازي شامل دي پر مخ بیایي. په دې هکله نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بهرنیو هیوادونو ته د بورسونو د ورکړې په بهیر کې د لا زیات شفافیت د راوستلو ډاډ ورکوي، خو یو شمېر محصلین بیا له دې کبله ځانونه دغو بورسونو ته نه کاندیدوي چې د ویش په لړۍ باور نه لري. د کابل پوهنتون د محصلینو یو اساسي انتقاد دا و چې دا بورسونه تر ډېره هغو کسانو ته ورکول کېږي چې د کورنۍ کوم غړی یا دوست یې د حکومت لوړ پوړی چارواکی وي.
زما نوم ارزو ده. کله چې بورسونه محصلین ته توزیع کېږي، دوی وسطې لري او یا پیسې لري او
هر هغه کس چې ښه پیژندګلوي ولري، په یو جګ مقام کې وي او یا هم پیسې ولري، نو بورسونه هم هغوی ته ورکول کېږي. په دې پروسه کې هیڅ شفافیت نشته او هر هغه څه چې ویل کېږي یوازې شعار دی.
افغان محصلین دا بې باوري په داسې حال کې څرګندوي چې د لوړو زده کړو وزیر د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې بهرنیو هیوادونو ته د محصلینو په لیږلو کې ټولو ځوانانو ته په یوه سترګه کتل کېږي. له بل لوري ولسمشر کرزي هم د دې لپاره چې افغان محصلینو ته په بهرنیو هیوادونو کې د زده کړې ښه زمینه برابره شي، دې کار ته ځانګړې شوې بودیجه دوه برابره زیاته کړې ده. د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر عبیدالله عبید وویل چې دوی په بودیجه کې زیاتوالي ته په پام سره د ولایتونو سهمیه هم زیاته کړې او هڅه کوي چې د بورسونو د ورکړې بهیر په شفاف ډول پر مخ ولاړ شي.
ولایتونو محصلین په یو شان لدی بورسونو برخمن کیدای شي. د ولسمشر د پاملرینې له عمله چې تیر کال د دې بورسونو لپاره شاوخوا 15 میلیون ډالر ځانګړي شوي وو، خو اوس د دې لپاره چې ټول ځوانان وکولای شي لدی بورسونو برخمن شي، مخکې هر ولایت نه وو کسان وو، خو دا چې اوس دوی دغه پیسې دوه برابر کړي، مونږ کولای شو له هر ولایت نه 14 کسان او کابل چې نفوس ډیر دی دوه برابر دغه بورسونو ته ولېګو او دغه بورسونه د کانکور د آزموینې د نمرو له مخې ورکول کیږي او په دې کې هیڅ ډول امتیاز نشته. هر څه شفافیت لري او هیڅ څوک نشي کولای حتی د یو کس په برخه کې هم اجراءات وکړي.
بلخوا د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو کمیسیون د افغان محصلینو انتقادونه تر یو حده سم وبلل. د دې کمیسیون مشر کمال ناصر اصولي ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې بهرنۍ هیوادونو ته د محصلینو په لیږلو کې تر ډیره د شناخت مسله په پام کې نیول کېده، خو ده وویل چې د دې کمیسیون په جوړېدو سره دغه
پنځلسمه دوره د ولسی جرګې کې د لوړو زده کړو کمیسیون خپل شخصي ملحوظات لرل په د بورسو په ویشلو کې، او د هغې وخت د وزیر سره هم بعضې سیاسي ملحوظات ورسره وو، او په افغانستان کې د لوړو زده کړو دپاره په بورسونو کې خارج ته د ځوانانو لیږل په قومي ملحوظ باندې کېدل. خو د شپاړسمې دورې په راتګ سره موږ تیر کال هم کوشش وکړو چې دا حق حقدار ته ورسیږي او په افغانستان کې هر هغه خلک چې مستحق دي په بورسو.
د بورسونو د ورکړې په برخه کې د شفافیت د نه موجودیت په اړه د بسونو په داسې حال کې پورته شوي چې په تیرو څو کلونو کې د هند او ترکیې په ګډون بېلابېلو هیوادونو چمتووالی ښودلی چې د افغان کدرونو د روزلو په برخه کې پراخه همکاري وکړي.
د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر هیله څرګنده کړې چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په نړیواله سطحه په خبرو کې به تهران په خپل دریس کې نرموالی وښیو او ایران ښایي د هغو غني شویو یورانیمو تولید بند کړي چې لویدیځ یې په اړه اندېښنه لري. د خبرې اترې په ترکیه کې د جمعې په ورځ پیلېږي. سالم احمد صالح پرې رپورټ لري.
د ایران د اټومي انرژۍ د سازمان مشر فریدون عباسی له یو ایراني ټلویزیون سره په خپل وروستۍ مرکه کې وویل ایران د خپلو طبي اړتیاو لپاره یوازې 40% غني سوي یورانیم غواړي. لس انجلس ټایمز رسپانې لیکلي امریکا او اروپایي متحدان یې اندېښنه لري چې ښایي ایران خپل 40% غني سوي یورانیم تصفیه کړي څو په راتلونکو څو میاشتو کې د یو اټومي بم لپاره د سون مواد تولید کړي. په پام کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په ترکیه کې دغه خبرې اترې د جمعې په ورځ پیل سي چې ایران او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي لکه امریکا، بریتانیا، فرانسه، چین او روسیه جمع جرمني به پکې برخه لري. دغه خبرې اترې به د واشنگتن او د هغه د متحدانو پر هغې غوښتنې متمرکز وي چې غواړي ایران د 40% غني سویو یورانیمو تولید بند کړي، خپل موجوده ذخیرې د باندې ولیږي او د اټومي وسلو د نه پراختیا د تړون پر اساس د خپل اټومي پروګرام په اړه چې یوه برخه یې په پټه پر مخ بیول کیږي د حساب ورکولو بشپړه اسانتیا برابره کړي. په داسې حال کې چې په لوړه کچه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو وخت رانږدې کیږي، ایراني چارواکو لږې داسې اشارې ورکړې چې ښایي د خپل پروګرام په اړه کوم جوړجاړی وکړي. دوی وایي دغه پروګرام یې سولهییز اهداف لري. ځینې غیر دولتي شنون کې وایي شاید د ایران د اټومي انرژي د ادارې د مشر فریدون عباسی تبصرې داسې یو اشاره وی چې دغه جوړجاړي ته لار خلاصه کړي. د ایران په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ادارې سلاکار ریتا کیو ویل داسې ښکاري چې په دې برخه کې ایرانیان دلته کوم هدف پر مخ بیایي. دویل عباسی یو جدي سړی دی او د دې تبصرې هم په اغلب ګمان تر خپرېدو مخکې سیرل سوي او بیا د ایراني چارواکو له دې جملې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي لخوا تصویب سوي دي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت خپله وکړئ.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوري د مازیګر شپګنیم بجې کیدون کدي ورسته خبری مجله درته زرغونه منګ